واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی تامس ویس وایي چې په دوحه کې د بیلابیل خواو سره د افغانستان په حق له خبرې پای ته رسیدلې دي اغه نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي دي چې د افغانانو د تعلیم او زده کړو مهاجرت او د بشري برسو په حق له خبرې ګټورې د افغانستان د پاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي دا هم لیکلي دي چې د افغان مهاجرو او د افغانانو سره د بشري مرستو په حق لای د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رئیس مارتین گریفتس د جرمني د اقتصادي پراختیا او همکاري او د یو چارواکي نیلز انن د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت د یو استازي طارق محمود او د یوناما د مرستيال مارک پوتسل سره هم په دغو مسایلو غږېدل دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنت د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د قطر په پایتخت کې د طالبانو د استازي سهیل شاهین سره د خزو او نجونو د حقوقو په شمول په یو لړ مسلو خبري وکړي د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم د ایکس په ټولنیز شبکه کې د خاغلی بنت سره په لکتنه تایید کړی ده خو د بشري حقوقو او په خاص ډول د خزو د حقوقو مسلې ته هیڅ اشاره نه ده کړې خدای ویلی دی چې د معتادانو په علاج بزګرانو ته د بدیل معیشت په پروژو بشري مرستو د مشارکت په اهمیت او همداشان په یو لړ نورو مسایلو رغنده بحث درلوده د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د امریکا د مالیه وزارت د افغانستان د مخکینی دولت د ولسی جرګې په مشر میر رحمان رحمانی او د هغه په زوی اجمل رحمانی چې د پارلمان غړی هم وو بندیزونه لګولې دي د دې وزارت د اعلامیې لمخې دوی د خپل شرکتونو په وسیله د افغانستان د مخکینی پوز د قراردادونو لارې میلیونونه ډالر اختلاس کړی دي د مالیه او د دهشتګرۍ په چارو کې د امریکا د مالیه د وزارت مرستيال براین نیلسن ویلي دي چې په دغه کسانو او د هغوی په شرکتونو باندې بندیزونه لګول دا ثابتوي چې دغه وزارت د هغو خلکو سره حساب کتاب کوي چې د خپل موقف نه شخصي ګټه اخیستې نور تفصيل په دې حق له د امریکا غک په پانه پښتو vioe.com کې ولولي د ملګرو ملتونو د نفوسو د ادارې یو چارواکي ویلي دي چې افغان میرمنې او جنکۍ په افغانستان کې د څو وګړو بحرانونو له امله کړيږي خو په دې وروستیو میاشتو کې د دوی دغه کړاو به حد زیات شوی دی د آسیا او اوخیانوس د سیمو لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د ادارې سیمایز رئیس پیو سمیت افغانستان ته د خپل 15 ورځېنی سفر په پای کې د دې ادارې د ایکس په شبکه کې لیکلي دي چې په دغه ملک کې ورسته یو زلزلو او د مهاجرو یو دم جبري ستنیدلو د افغان میرمنو او نجونو کړهونه بيخي زیات کړي دي اروپایي ټولنې د دسمبر په 12مه په یو لړ هغو اصولو موافقه وکړه چې د هغې لمخې د مجرمو کسانو د شتمنیو کنګل کول او ضبطول اسانه کیږي په دې اصولو کې د روسیې او د بلاروس د هغو شتمنیو د تشخیصولو لپاره د ظرفیتونو لوړول هم شامل دي چې په بندیزونو کې پنخه کیږي د اروپایي پارلمان او د دې ټولنې د دولتونو مرکچانو د مجرمانو د شتمنیو او ملکیتونو د معلومولو پیژندنې کنګل کولو مصادره او د تنظیم په اصولو توافق کړی دی دا اصول د مجرمانو د شتمنیو د ډیر زر کنګل کېدو امکان برابروي او د هغو جرایمو سطح پراخوي چې د اروپایي ټولنې د اوسنیو قوانینو نه اخوا نور جرایم لکه د انسانانو مخدره موادو او وسلو قاچاق هم رانغاړي د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې هواد لا هم په افغانستان کې د دهشتګرو د فعالیتونو د احتمالي تهدید په حق له ژوره اندېښنه لري د دې وزارت ویان میچو ملر د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته ویلي دي توقع لري چې طالبان به پرینګ دي چې افغانستان یو ځل بیا د دهشتګرو په ځالې بدل شي خاغلی ملر دا خبری د هغې پښتنې په جواب کې وکړي چې آیا د جمهور رئیس بایدن اداره په افغانستان کې د دهشتګرو د فعالیتونو په حق له اندېښمنه ده یا نه د پاکستان پوز ویلي دي چې د ډيري اسماعیل خان د درابن په سیمه باندې حمله د جنوري د میاشتې رئیس د پاکستان په پوز تر ټولو خونړۍ حمله ده د درابند پولیسو مشر محمد عدنان ازادي رادیو ته ویل چې نن سهار وختي اول وسوالو په چاودونکو موادو بار ټرک د پولیسو ثانی ته داخل کړ او وایل زو. د پاکستان د پوز په بیان کې راغلي دي چې د چاودن نوروسه شپږ تنه وسلوال ثانی ته ننوتل او څلور ساعته جګړه روانه وه. په بیان کې راغلي دي چې په چاودنه کې د ثانی د ودانی یو برخه هم نړیدلې. لکه چې پوزي چارواکو لدې ثانی نه د خپل مرکز په توګه کار اخیسته. د پولیسو سیمایزو چارواکو تایید کړی د چپنخته کې شپږ وړ بریدګر هم وژل شوی دی. پاوز په یو جلا بیان کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د وګشتو وسوالو د وژلو خبر هم ورکړي. د درابند پولیسو د ثانی مشر ازادي رادیو ته ویل دي پیخه هغه مهال وشوه چې پاوز د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته وختل په سیمه کې عملیاتو کې.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وایي چې د روان لومړی کال په اتو میاشت کې افغانستان نه بهرنیو هوادونو ته د یو سل وصل به خو ملیون ډالر په ارزښت وچ او تازه میوه صادره شوې ده. په موکړی د اکرام شنواری رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی چې روان 1402 لمریز کال پاتو میاشت کې د افغانستان څخه د وچو تازه میوه صادرات یو سل وو سل ویخ میلیون ډالر ته رسیدلی. دغه وزارت وایي د خوندزاده عبدالسلام جواد خبر اعلان ته په وسولي ویلي پیغام کې ویلي چې د میوه صادرات تر ډیره پاکستان او هندستان ته شوې دي.
بهترین میوه های صادر شده انار، سیب، انګور، انګور تازه و سایر میوه هاست که به کشورهای پاکستان، هندوستان، آلمان، امریکا، تاجیکستان، ترکیه، اتریش، امارات متحده عربی، پاکستان
و هلند صورت گرفته است. د دې د طالبانو د حکومت د رئیس وزرا اقتصادي مرستیال دفتر تیر اونۍ ویل چې په روان 2023 کال کې د افغانستان د صادراتو کچه د 1.1 میلیارد ډالر څخه پورته ختلې ده. د رئیس وزرا اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې د افغانستان په صادراتي توکو کې تازه وچه میوه، غالۍ، زعفران، ډبرو سکاره، پیاز، رومیان او نور توکي شامل دي. دغه دفتر ویل چې د توکي ایران، پاکستان، هند، تاجکستان، ازبکستان، عربي متحده امارات او عراق، سعودي عربستان، چین او قزاقستان ته صادر شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني چارواکي هم وایي چې په روان میلادي کال کې د افغانستان صادرات تر اوسه 1.8 میلیارد ډالر څخه زیات شوې دي. د دغې خوني د مدیر پلاوی غړي خنجان الکوزي امریکا غږ ته ویل چې لا هم د صادراتو پرتله د افغانستان د وارداتو کسر ډیر زیات دی او دغه هیواد د وارداتو کچه په کال کې 3 میلیارد ډالر پورې رسیدي.
صادرات د داخله افغانستان یې قبر مشکل ندارم، سهولت ها د ګمرک په وجود آمده فساد از بین رفته، اما در انتقال پول مسائل تاجرات بلملی که بالای افغانستان هستند، بانکای ما بند است، پول به وقت و زمان انتقال نمیشه و همچنان تجارای ما به کشورهایی که ما مواد روان میکنیم بدون پاکستان ویزایشان بسیار به مشکل هستند، کسی ویزا نمیته.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې دغه هیواد د سوداګرۍ د بیلانس کسر و دي 6.5% زیات شوی دی. دغه بانک د اکتوبر په 18 او په خپل شوی راپور کې ویل چې د روان 2023 کال د جنوري د میاشتې راهیسې د افغانستان د سوداګرۍ د بیلانس کسر 3.3 میلیارد ډالر ته لوړ شوی. په داسې حال کې چې د 2023 کال په همدې موده کې د سوداګرۍ د بیلانس کسر 3.2 میلیارد ډالر و. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس د سوداګرۍ د بیلانس د کسر د زیاتېدو علت د افغانستان د صادراتو کمیدل او د وارداتو زیاتېدلو لامل دی. د بلې خوا د پاکستان مرکزي بانک ویلي چې د روان مالي کال په لومړیو څلور میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله افغانستان ته صادراتو کې 2.5% زیاتوالی راغلی دی. دغه بانک ویلي چې د روان 2023 کال د جولای اکتوبر په میاشت کې له پاکستان څخه افغانستان ته د صادراتو اندازه 1.6 میلیون ډالر و، چې په تیر مالي کال کې په همدې موده کې د اندازه 1.9 میلیون ډالر ته رسیدلې وه. د پاکستان مرکزي بانک ویلي چې برعکس له افغانستان څخه بیا واردات د روان مالي کال د جولای تر اکتوبر میاشت 1.2% کم شوي. له افغانستان څخه پاکستان ته وچې او تازه میوې او له دې سربیره ډبرو سکاره صادرېږي. خو د ډبرو سکارو په صادراتو کې هم د پام وړ کمواله راغلی دی. افغانستان پر روان کال کې د خپل ټولو وارداتو 25% توکي له ایران څخه وارد کړي چې دغه هیواد تر ټولو ستر سوداګریز شریک دی. افغانستان له چین څخه 30% پاکستان څخه 30% او متحده عربی امارات څخه 14% توکي وارد کړي. نړیوال بانک د معلوماتو له مخې پاکستان لا هم د افغانستان د سوداګریزو توکو لپاره تر ټولو لوی صادراتي بازار دی چې د مجموعي صادراتو 15% دغه هیواد ته صادر شوی دی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق چارواکي وايي افغان میرمنې او جونې په افغانستان کې د سو اوږدو ناورینو له امله کړیږي. دغه چارواکي وايي چې په وروستیو میاشتو کې دا کړاوونه نور هم زیات شوي دي. بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچرډ بنټ وايي په دوحې کې د طالبانو استازو سره لیدنه کې د ښځو او جونو د حقوقو د طالبانو د زندان نه د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشی کېدو او د طالبانو لخوا د عمومي بخښنې اعلان ته د درناوي کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د آسیا او آرام سمندر لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمایز مشر پیو سمیت افغانستان ته د خپل 15 ورځنی سفر په پای کې ویلي چې په دغه هیواد کې ورسي او زلزلو او د کډوالو ډلیز جبري ستریدلو د افغان میرمنو او نجونو کړهونه لا زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خزو او نجونو سره خبرې کړي او هغه ورسره د خفغان او د ډېر زیاتې ناهیلۍ په اړه خپل کیسې شریک کړي.
زه به هغه مېرمنې او نجونې په یاد ولرم چې له ما سره خپل کیسې شریک کړي. یو شمېر د ځان وژنې احساس کوي ځکه چې راتلونکي ته هیله او امید یې له لاسه ورکړی دی.
د ملګرو ملتونو دغه جګپوړي چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د نړیوال ټولنې د پاملرنې د اړولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته دغه هیواد سره د نړیوال ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې دي. د مرستو د کمیدو سربیره د افغانستان اکثر سیمې د دریو په لپسې کلونو راهیسې د وچکالۍ د اغیز لاندې دي او دغه هیواد اوسیدونکي د اقتصادي ناورین سره مخ دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبان د استازي سهیل شاهین سره د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. ښاغلی بنټ وایي ل طالبان څخه یو ځل بیا د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ورته ویلي چې خپل عمومي بخښنه ته درناوی وکړي. د دې سره هم حاله په دوه کې د حقې لپاره زده کړې د ټول لپاره پرمختګ تر عنوان لاندې غوړنه چې د دسمبر پر 10 او 11 جوړ شو و د افغان مرمنو او نجونو د زده کړو په ګړوند د بیلابلو ستونزو لپاره د یو چوکاټ درامنسکولو پاره خبرې شوې دي. د دې غونډې ایوی ګډونوالي او د افغاني سرې میشتې د ټولنې په خوانې مشري نیلاب مبارز امریکا غږ سره په مرکه کې خبرداري ورکړ چې د نجونو او مېرمنو پر زده کړو بندیز په راتلونکي د افغانستان روغتیایي سیستم ته زیان اړولی شي.
که چیرته مکتب خلاص نشي مونږه هیڅ فارغ نه لرو په د پوهنتون لپاره او هغه ډاکټر صاحبان چې درس هم خلاص کړی دي اما اگزیت اگزام اجازه ورته نسته. دوی هم نشي کولای چې کار وکړي. ورو ورو مونږه ورسو په یو حالت کې چې په هغه کې هیڅ ډاکټر هم نه وي.
مېرمن مبارز وايي افغانستان ملي او نړیوال مشروعیت ته اړتیا لري.
یو بډای وطن یاستو باید چې خپل په خپلو پښو کې ودرېږو او دا د دې لپاره کار تر ضرورت ستا، تعلیم ته ضرورت ستا، تخصص ته ضرورت ستا، بین ملي او ملي مشروعیت ته ضرورت ستا.
د افغان موترز خزو ځینو غړو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان مرمنو او انجونو د وضعیت په اړه د بحث لپاره جوړ شوی غونډه په خبرګون کې ویلي چې د موترز خزو د اساس د حضور او د حقوقو د غوښتنو د اوریدلو پرته د دا ډول غونډو جوړیدل ردوي او ورته د منلو نه دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د اسرایل او حماس د جګړې له پیل راهیسې کوي خواته په غربي رسنیو تورونه لګول کیږي چې د جګړې یو اړخای نو هم دغه ډول په عربي رسنیو دا تورونه دي چې دوی هم یو اړخای. ابراهیم ابو شریف په قطر کې په یو امریکایي پوهنتون نارت ویسټرن کې استاد دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې خلک په ټولنیزو رسنیو کې هغه شیان ګوري چې هیڅ کله په مطبوعاتو کې نه ښودل شوي. موږ د هغه سره مرکه کړې، تاسو ته درورو.
ډیره مننه ستاسو ته وښنه. تاسو په نړیوال او سیمایي کچه ته اسرائیل او حماس جګړې پر سنیو کې پوښښ څنګه ارزوي؟
په ټوله کې داسې ښکاري چې دوه مختلفې پیښې یاړخونه دي، خو دوی دومره لوی پیښې پر مهال دا غیر معمولی نه ده چې دوه جلا قصې ولري. یو خدا چې په اصل کې څه پیښیږي، دومره خلک مړه شوي او څه ویجاړ شوي، دا یو اړخ دی. او بیا دا چې دا څنګه پوښښ کیږي، موږ دلته پر رسنیو کې درې مختلف لوبغاړي لرو: غربی رسنی، سیمایزی رسنی او ټولنیزی رسنی. د اسرائیل او حماس د جګړې په غربی رسنیو کې پوښښ ډیر د شرم وړ دی، خو سیمایزو رسنیو ډیره په خاطو غد د جګړې پوښښ کړي، ځکه چې دوی په سیمه کې خبري اعلان لري. خدا فکر چې عربی رسنی د عربانو د مسلو سم پوښښ نشي کولی، دا یو ډیر نجات پرسته فکر دی. او کدا سی وی نو به هیڅوک هم خپل مسلې سم نشي راپور کولی.
دا سی یو عامه فکر موجود دی چې رسنۍ د زورواکو لخوا کنټرولېږي. اوس د ټولنیزو رسنیو دور دی. د ټولنیزو رسنیو رول ته څنګه ګوري؟
دا واقعیا یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې ټولنیزو رسنیو ته په وروستیو کې لږ تر لږه د عربو په سرلی راهیسې ډیر پام شوی دی. دا هغه وخت چې په لومړي ځل د ټولنیزو رسنیو ځواک او کارولو ته په نړیواله کچه پام وشو. د عربو په سرلی مشهور او منظم لاریونونه د ټولنیزو رسنیو له لارې خپاره شوي. دا غورزنګ د ټولنیزو رسنیو لپاره پیل شو. دا رښتیا ده چې خلک په ټولنیزو رسنیو کې هغه شیان ګوري چې هیڅ کله په نورو رسنیو کې نه ښکاره شوي. دا یو مخالفه بیانیه جوړوي او دا د عادي رسنیو کنټرول به ثباته کوي. دا ډیره مهمه ده، بل کوم شک چې په ټولنیزو رسنیو ځینې درو خبرونه او داسې شیان خبريږي. خو د غزې په جګړه کې موږ ولیدل چې ټولنیزو رسنیو یو توازن رامنځته کړ او عادي رسنۍ دا له پامه نشي غورځولې.
تاسو وایئ چې په ټوله کې رسنیو خرول نه دی روبولې، مګر په ټولنیزو رسنیو هم داسې تورونه موجود دي چې دوی ډېر درو خبرونه او ویډیوګانې خپروي. خو بیا هم یو لوی شمېر خلک شته چې په ټولنیزو رسنیو تکیه کوي. تاسو څه فکر کوئ چې دا به په عادي رسنیو باندې څه ډول اغیز وکړي؟ آیا عادي رسنۍ د ټولنیزو رسنیو مقابله کولی شي؟
پرته له دې چې دوی مقابله وکړي بله چاره نه لري. هغه څه چې غربي رسنۍ باید وکړي هغه دا چې باید په خپله پوښښ ساحه پراخه کړي. داسې ښکاري چې دوی ته دا ستونزمنه ده چې د تیرو 15 کلونو د اشغال په اړه خبرې وکړي. د دې پر ځای چې دوی یوازې په یو اړخیز تاوتریخوالي باندې تمرکز وکړي، دوی باید ټولې خواوې شاملې کړي. په کار ده چې د فلسطینیانو رای هم وړاندې کړي، چې کله د یوې شخړې ټولو خواو ته دا موقعه ورکړل شي چې هغوی خپل نظرونه ورکړي، نو بیا به کتون کې خپل پریکړه په خپله کوي او همدارو خان فکر ولوسونه کوي. تاسو چې کله یو اړخ کار کوي، دا په بشپړه توګه رونتیا نه ده، دا پروپاګند دی. اسرائیلی چارواکي بهراني خبریالانو ته غزې ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. هلته ډیره لویه تباهي رامنځته شوې. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي. خدا ناممکنه ده چې دا ویجاړتیا د نړۍ نه پټ کړل شي.
تاسو په غربي رسنیو نیوکی کوي، خو آزاد رسنۍ د دیموکراسۍ د بنسټیزو ځانګړتیاو څخه ده. هغه هیوادونه لکه قطر چې دیموکراسي نه لري څه فکر کوي دغه ډول استبدادي دولتونه او د دوی رسنۍ د دې ورتیا لري چې به طرف ووسی؟
Of course they can be objective or not necessarily
بیل کوم شکه دوی به طرف په خخ کول شي په حقیقت کې دا خورا دقیق کې دی شي ځکه چې دوی په شرایط او پوهیږي دوی په ژبه هم پوهیږي دوی پوهیږي چې ولې دا کې دی شي چې د یو کورنۍ 50 غړي په یو بریټ کې مړ شي او دا ممکن د امریکایانو لپاره غیر معمولی وي خو موږ داسې کورنۍ لرو چې په یو ودانه کې ژوند کوي او دا په عربي نړۍ کې خورا عادي خبره ده غربي خبريالان کې دی شي په دې نه پوهیږي زما په فکر د غزې د وضعیت په جریان لوی دیس په بشپړه توګه د شرایطو په شاملولو کې پاتې راغله دوی داسې پوښښ کوي لکه چې د اکتوبر د ووم څخه مخکې هیڅ نو پیښ شوی هرڅ چې د اکتوبر لومې مخکې شوی د هغې له کبله د اکتوبر ووم رامنځته شوی خو له بده مرغه په غربي رسنیو کې یو مکمل انځور نه وړاندې کیږي د تاریخ په اړه باید پوره پوهاوی ورکړل شي او دا خورا مهم داستان دی چې په فلسطینیانو څه تیر شوی د عیسی علیه السلام د وخت د زیتون د ونو له ایستلو نه واخله د زمکو د غصب په اړه هلته څه روان دي د تاریخوالي یو اوږد تاریخ دی چې غربي نړۍ له پامه غورځولې او همدارنګه په زرګونو فلسطینیان راته لکوم تور د کلونو راهیسې بندیان دي او له همدې امله ډېر خفګار موجود دی له همدې امله زه فکر کوم چې دا د اکتوبر د ومې پیښې پرې خو پوهېدل خورا مهم دي دا هغه څه دي چې هوښیار خلک یې کوي دا هغه څه دي چې شنونکي او پوهان یې کوي
طالبانو د افغانستان لدنه د امریکا غټ رادیو خبرونه درولې خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندې سپو هم واورئ پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدل شي ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندې سپو اوریدل شي سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندې سپو 2015.0 میگا هرتز د نن اوازيات یا روايات امروز پرونه پر لاندو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لاندو صفو 2015.0 9315 میگا هرتز او ریدلشن
د امریکا او چین ترمنځ د لړزاندا اړیکو کال د دوه هوادونو د مشرانو ترمنځ په سان فرانسیسکو کې د آسیا او آرام سمندر د سرمشریزه په سند کې په لیدنا سره پایته ورسید په دغه سرمشریزه کې د چین ولسمشر شي جین پینګ د امریکا ولسمشر توول چې تایوان د دوه هوادونو په اړیکو کې تر ټولو حساس موضوع ده نور تفصیل په دې رپورت کې
تیره میاشت د آسیا و آرام سمندر د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا او چین ولسمشرانو څلور ساعته مخامخ ملاقات وکړ دواړه ولسمشرانو د چین او امریکا د ناسمو محاسبو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ پر دوامدار تماس او امریکا ته د فنټانیل د لیګرو د ستونزې پر حلولو خبرې وکړې د تایوان په ټاپو کې د سولې او ثبات یقیني کول د دواړو ولسمشرانو د خبرو د موضوع په سر کې وو د چین د ژمنو سره سره دغه هیواد د تایوان ټاپو ته نږدې پارهونکي چارې ترسره کوي د امریکا ولسمشر بایدن د چین له ولسمشر سره له خبرو وروسته خبريالانو ته ویلي چې د ولسمشر شي پر خبرو باور کوي خو هغه څه چې د چین ولسمشر ورته په غونډه کې ویلي د هغه دقت هم معلومه وي
ما دا خبره په روښانه ډول وکړه چې امریکا د چین لخوا په تایوان کې د هر ډول اسوهنه مخالفه ده او لغونډي د ولسمشر د تللو پر مهال ما هغه ته ویل چې آیا زه باور کوم ما ورته ویل چې لکه چې هغه متل دی زه باور کوم خو زه یې ثبوتوم هم
د چین کمونست ګوند پر تایوان حکومت نه دی کړی خو چینایان د تایوان پر خاوره د حاکمیت د حق دعوه کوي وروسته له هغه چې په 1949 کې ما او چین ملتپالو ته ماتې ورکړه پر تایوان چینایي ملتپال حکومت کوي چین په زور د تایوان د لاندې کولو خبرې کوي
د تایوان امنیت لدې سره چې د ټاپو بلوري ته د سولېزو اړیکو پر پرمختګونو ولاړ دی نه د امریکا لخوا د جوړو شویو څو میله وسلو
له هغه وخت چې په 1991 کال کې واشنگتن د تایوان د حکومت د پرسمیت په جاندلو پر ځای د چین لوري ته مخه کړه، واشنگتن د دواړو لوریو ترمنځ د سیاسي ستونزو پر سولایز حل ټینګار کوي. شانون کې وایي چې د دې سره سره چې چین او واشنگتن د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د تاوتریخوالي پر راکمولو ټینګار کوي، خو د دواړو خواو ترمنځ بنسټیزې ننګونې هم موجود دي.
This is because none of the hard national
د دې لامل دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملي امنیت موضوعات او یا هم نور ننګون کې موضوعات تر اوسه نه دي حل شوي، نه هم موږ تر اوسه له هیڅ لوري بل لوري ته د سر ټیټولو او یا تغییر کوم ستره بیلګه لیدلې. د بیلګې په ډول په دې کې تایوان او هغه څه چې د جنوبي چین په سمندر کې روان دي شامل دي. په دې کې د دواړو هیوادونو سره تړلې د سوداګرۍ اړوند ځینې سترې ستونزې هم شامل دي.
د امریکایي او چینایي ولسمشرانو ترمنځ له ناستې وروسته د تایوان خپل ارزونې اوس مهال د چین له خوا پر دغه هیواد د یو لوی برید د ترسره کولو احتمال نه ګوري. چین وايي دغه هیواد سره د تایوان بیرته یو ځای کېدلو په اړه د چین سوله ییز انتخابونه لا پای ته نه دي رسیدلي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سویلی آسیا دوه هیوادونو سکال د هم جنس بازارو د حکومت په اړه مختلفې لارې غوره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې کوچنی غرنی نیپال د هم جنس بازارو د ودونو د اجازه ورکول په خاطر یو لوی ګام پورته کړی، خو په هند کې ستري محکمې د هم جنس بازارو د ودونو قانون کولونه انکار کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د واده دا سند د نیپال د هم جنس بازارو د ټولنې لپاره یو تاریخي پړاو پنهکه کوي. مایا ګوروینګ یو نرخه ځای دی او سرندر پانډي نیپالی هم جنس باز نارینه دی چې د هغه د واده سند رسما په دې غرنی هیواد کې راجستر شوی دی.
دا په جنوبی آسیا کې لومړی ځل دی چې داسې ودونه ترسره کیږي. موږ د نیپال د هم جنس باز لګه کوي د ټولنې په استازیتوب په دې کار ډیر خوشاله یو.
د نیپال سترې محکمې د جون په میاشت کې د خپل جنس سره د ودونو یا هم جنس بازانو د واده ثبتولو ته اجازه ورکړه. د قوانینو د جوړولو په ترڅ کې گاونډي هیواد هند هم برعکس لاره غوره کړه. د هند سترې محکمې د هم جنس بازانو د ودونو د قانوني کولو غوښتنې رد کړې. دا کار په دې هیواد کې د هم جنس بازانو ټولنې ته یو خواشینونکی خبر و. له خنډونو سره سره د هند د هم جنس بازانو د ټولنې فعالینو د مساوي حقونو لپاره خپل کمپاین ګړندی کړی. روسه لغه چې محکمه پریکړه وکړه چې د دې مسلې پریکړه په پارلمان پورې اړه لري، خو بیا ځنې سیاسي ملاتړ کوي.
په هند کې د هم جنس بازانو حقونو کې د هر ډول دوامدار بدلون لپاره موږ اړتیا لرو چې د خپلو سیاستوالو سره ښکیل شو. موږ اړتیا لرو چې ډاډ ترلاسه کړو چې د هم جنس بازانو پر حقونو په مقننه قوه، پارلمان او خاري شوراګانو کې بحث وشي، او موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو. خواجیبه خبره ده چې خلک په سړکونو د خپل حق غوښتنه کوي، خو په محکمه کې بیا غلي دي.
دا ټول نه د اصلاحات او تغیرات په اړه په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین کول غواړي.
سوشل موومنټس کانټ بی
ټولنیز خوځښتونه د محاکمو لپاره نه شي ترسره کېدی. البته د قاضي ګټل د زلونو او ذهنونو ګټلو لپاره آسان دي، خو زموږ څخه ځنې باید د ورځې په اوږدو کې د خلکو منځ ته لاړ شي او هلته زموږ وکالت وکړي.
دا ډول غږونه به د هند هم جنس بازارونو د ټولنې لپاره پر راتلونکي کې د مبارزې لار پرانیزي. کوم چې یوازې 15 کال وړاندې په ښکاره توګه روسل هغه را سرګن شو چې په دې هواد کې هم جنس بازی د اوږدې مودې الوزل وروسته غیر قانوني شو. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.